السلام علیکم درنو اوریدونکو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې روستۍ خبری غړې دا چې زه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی د خبرونه تر شپږو بجو پورې دوام کوي. ګل ایاز به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. له خبر نو وروسته به د رپورټونو تفصیل در وورو.
ستړي مشه لومړی د خبرو سره ټکی. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ دېرش کسان مړه شوي او د آذربایجان سرتېري د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې زلې ته ننوتې دي. دا خبرونه تفصیل. پېښور هایکورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. له قاضیانو لالجان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګه پرون خپل لنډه فیصله واوروله. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا نه وخت مشال لوتویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. پېښور هایکورټ په فیصله کې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای ساتلې او د 15 سزا شوو کسانو ضمانت یې رد کړې او پولیسو ته یې د هغوی د ګرفتارۍ امر ورکړ. د 2018 کال په اپریل کې پاردلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وجلې وو. پولیس وروسته ویل چې پر نوموړي لګېدلې تور ناسم وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ګنټو کې شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,08,000 اوړېدلې ده. په تیرو 24 ګنټو کې د کورونا وایرس 2,078 نوي پیښې ریکارډ شوي خو له دې ناروغۍ 3,00,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په هیواد کې د کورونا وایرس د فعاله کیسونو شمېره 3,00,000 زیاته ده. حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د تیرې میاشتې نه ماسکونه چول لازمي ګرځولي دي. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید د 1,10,000 روپو جرمانه هم لګولې. نوموړی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې تیر کال په جولای کې نیولی وو. سکال یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ د مالی ملاتړ په تور په دوو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. د نوموړي وکیل عمران ګل بیګا رویټرس اجانس ته ویل د سعید پر ضد عدالتي کاروایي د ناقانونو پیسو د سر نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. د پارسمشته ادارې په اکتوبر کې پاکستان ته د درهګري تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سفارښتنه او د 2020 کال تر فروری پورې د سر په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په هسپتال کې ومړ. د دې ډلې یو ویان حمزه حویلی رضوی پرون د طبي او د سالنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په ټویټر د رضوی په مړینه خواشینی وښوده. د نومبر په 14 د تحریک طالبان پاکستان تر زرو زیاتو پلویانو د راولپنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیص آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او له حکومت د اسلام پیغمبر خاکو خپرولو پر اثر له فرانس سره سفارتي اړیکو کمولو غوښتنه وکړه. خو وروسته د حکومت او دوی ترمنځ یو مایده هم وشوه. د آذربایجان سرتېري د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتې. دا هله غیر سوده چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده. د دفاع وزارت ویل د نومبر په 14 د آذربایجان فوجیان د اقدام ولسوالۍ ته ننوتل او له دریو څخه یې یوه ناګورنو کاراباخ ده. دا علاقه شاوخوا دریو لسیزو پورې د ارمینیا تر کنټرول لاندې وه او اوس آذربایجان ته سپارل کېږي. وزارت ویل د درې اړخیز بیان له مخې چې د آذربایجان ولسمشر د ارمینیا وزیر اعظم او د روسیې ولسمشر لاسلیک کړی د آذربایجان فوجیان د نومبر په 14 اقدام سیمې ته ننوتل. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د ارمینیا دفاع وزیر خپل استعفا وړاندې کړه. او روسي خبر د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د پوهانو یوې ډلې د کووډ 19 ناروغانو ته د وایرس ضد دوا ریمډیسیویر نه ورکول سفارښتنه کړې او وایي دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغېدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغیز نه لري. د دې درملو په اړه ویل کېدل چې ښایي د کورونا وایرس په درملنه کې مؤثره ثابت شي. په دبليو ایچ او کې د نړیوالو پوهانو د لارښوونو ډلې نن ویل تر اوسه موجوده معلومات ښایي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې ریمډیسیویر د ناروغانو حالت په بهترولو کې مرسته وکړي. او د مشال اړوي خبرونه
خبرونه مو د ګل ایاز نوار دل په پاتې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو. د زنو رپورټونو تفصیل په دې توګه د مردان عبدالولی خان پانتون د وژل شوی ځوان مشال خان پلار یو وار بیا سپریم کورت ته ځي.
کوم مرکزی مجرم و عمران نو هغه سزا موت بدل کا هغه په عمر کې دغه کو اوس د دې لپاره موږ دا شکو چې موږ سپریم کورټ آف پاکستان کې بچیدنو اپیل کوو.
یوې پاکستانی محکمې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د 15 کال بند سزا وروله. د شمالي وزیرستان ځوانان له حکومت ته د دوو قانونو ترمنځ د لانجې ختمولو کې د کومه غوښتنه کوي.
موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس که د شمالي وزیرستان کمزوري نه د بنو نه راوغواړي آی جی نه دا مطالبه وکړي آرمی دا پکې ونخلي.
په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د پاکستان حکومت د کورونا له وجې د ودونو تالارونو کې پر غونډو بندیز لګولی. یو نړیواله اداره وایي کورونا 422 خبریالان په تیر څه کم یو کال موده کې وژل. یو سلګونه نور بیروزګاره شوي هم دي چې د پاکستان او د افغانستان او شاوخوا هیوادونو خبریالان هم پکې شامل دي. کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر د لاسته راوړنو په اړه هم یو رپورټ لرو.
پاکستان پکی داسې سرکار کې یو چې د طالبانو مرګره دي هغه خبره به لږ دی چې او لهونه د افغان حکومت ته هم یو عزت نه راوړلو.
کل نو رپورټونه هم را سره دي. بدرګه موکړه رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې د عمران د مرګ سزا په عمر قید بدله کړې. های کورټ پرون د قضیې فیصله خبره کړه چې پکې د وو کسانو د عمر قید سزا پر ځای وساتلو په ضمانت د 25 خوششو د بیا گرفتار امر وکړ. خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگانه وخت مشال لډیو ته ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ ته ځي. مشال خان په 2018 کال کې په پوهنتون کې پاریدلو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وژلی و. پولیس وروسته پر نوموړي لګېدلی تور ناسم بللو. د بټ آباد یو عدالت په 2013 کال کې عمران ته د مرګ او وو کسانو ته یې د عمر قید سزا ورولې وه او د 26 کسانو د خوشي کولو امر یې کړو. سراج ظهیر معلومات لري.
د نومبر په 19 پیښور های کورټ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د مرکزی مجرم عمران د مرګ سزا د هغه په اپیل باندې د عمر بند په سزا کې بدل کړه. او دا رنګ د مشال خان د پلار محمد اقبال په اپیل باندې په دې مقدمه کې د خوش شوي 25 کسانو د بیا گرفتاری حکم یې ورکړو او د دې ترڅنګ د وو کسانو د عمر بند سزا هم په ځای وساتله. د مشال خان په وژنې کې ککړ مجرمانو ابتاباد د ترهاګرۍ ضد عدالت د 8 فروری کال 2013 د فیصلې پر ضد په پیښور های کورټ کې اپیل کړی و. په کوم چې د روان کال د ستمبر په 13 د پیښور های کورټ جج لالجان خټک او جج عتیق شاه فیصله محفوظ کړه. په دې مقدمه کې 26 کسان بری کړی شوي هم دي. د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه د مشال خان پلار محمد اقبال بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی ریبو سپریم کورټ کې د دې فیصلې پر ضد اپیل کوي.
مرکزی مجرم و عمران نو هغه سزا موت بدل کا هغه په عمر کې دغه کا نو مونږ خدا اپیلونه چې کړی دي د پاره وو دا چې کوم د سزاګانې شي واشي نو د دین خدا معلومیږي چې زمونږ اپیلونه خارج کړل مطلب دا دی کنه نو اوس د دې لپاره مونږ دا شکو چې مونږ سپریم کورټ آف پاکستان کې بچیدنو اپیل کوو ځکه چې زمونږ سره خو دغه یو د قانون لاره ده او مونږ انصاف غواړو.
همدارنګ د قانوني چارو کارپوه او د مشال خان د مقدمې د وکیلانو د ډلې یو وکیل شهاب الدین خټک هم مشال ریډیو ته وی
د انسان ژوند په ختمول دا اختیاري چا سره نشته په هغه هم داسې غلطو الزامونو باندې او په دروغو باندې مونږ داسې ګڼو چې دا یو فیصله چې نرمي وشوه او دا نرمي نه وه په کار چې څنګه د دوی د ژوند لپاره خلک اوس منډي وهي نو دغه سي چې کم کس دی وجنه دا ژوند هم ډېر قیمتي وو.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه قهرجنو زده کوونکو او نورو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور کې د صحافت د څنګ زده کوونکو مشال خان وجلې وو. وروسته د پولیسو په لټنیز ډلې په خپل رپورټ کې وویل مشال خان بې ګناه دی او دارنګ یو شپې ته کسان په دې پیښه کې ذمہ وار وګرځول.
د سراج ظهیر رپورټ مو اورید. اوس هم یو بل رپورټ او هغه د چي په لاهور کې د ترهګرۍ ذات یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته ترهګرۍ تمویل په تور د پینځنی مو کلونو د بند سزا وروله. سعید له تیر کال جولای راهیسې بندې دي او ورلمخه عدالت ورته په دوه نور مقدمو کې هم د قید سزا وروله. د لاهور عدالت پرون دا پریکړه پر داسې محل کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف په اکتوبر کې تر غونډې وروسته اسلام آباد ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په برخه کې د نور اقداماتو ویل او د راتلونکي کال تر فبروري پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه. د سعید وکیل رویټرز اجانس ته ویلي چې عدالتي کاروایی د اف اے ٹی ایف د فشار په نتیجه کې کیږي. غلام غوث له پیښور رپورټ لري.
د جماعت الدعوا په نوم د ناقانونه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ لپاره د مالی مرستو د برابرولو په یوه بله مقدمه کې هم د پنځنیمو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تیره ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت لخوا حافظ سعید ته د پنځنیمو کلونو د بند د نوي سزا ترڅنګ په هغه باندې د عدالت لخوا د 110,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. حافظ سعید د وړاندې نه بندي دی او روان کال د فروری میاشت کې د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا هغه ته په دوو بیلو بیلو مقدمو کې د پنځنیمو کلونو د بند تیرولو دوه جلا جلا سزاګانې اورول شوې وې. هغه تیر کال د جولای په میاشت کې هغه مهال نیول شوی و کله چې د لاهور نه د ګوجرانوالی په لور روان و. د حافظ سعید او د جماعت الدعوا د ځینو نورو مشرانو په ضد د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیسو د لاهور، ګوجرانوالی، فیصل آباد او سرګودی په تانو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد د محکمې په سپارښتنه تیر کال د جولای په میاشت کې مقدمې درج کړې دي. د حافظ سعید وکیل عمران فضلګل د رایټرز خبری ایجنسۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فشار په وجه د حافظ سعید په ضد د عدالتي کاروایانی شوې دي. د جماعت الدعوه د مشرانو په ضد دا ډول عدالتي کاروایانی د هغې وروستو پیل شوې دي کله چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې لخوا په 2013 کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچول شوی دی او د اکتوبر په میاشت کې یادی ادارې د پاکستان د هغه ګامونو جاج اخیستلې وو کوم چې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی سرچینو د ختمولو لپاره پورته کړی شوی وو او د اف اے ټی ایف د تور لیست نه د بچ کېدلو لپاره پاکستان ته د اف اے ٹی ایف لخوا د فروری 2021 پوری په دغه برخه کې د نورو ګامونو پورته کولو ویلې شوې دي. د وړاندې نه پاکستان د جماعت الدعوه او د یاد تنظیم په پلاهي انسانیت څنګه باندې بندیز لګولې دي او د یادو تنظیمونو تر 200 پوری مدرسې او نور مرکزونه حکومت په خپل ولکه کې اغیستلې دي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
سم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه رپورټ لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو پوره هڅه کوي. نوموړی پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته ویل چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ډیره مهمه ده. غنی وویل تاوتریخوالي د مسلې حل نه دی بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې په تل پاتې سوله کې پرته ده. یو شنونکی وایي دا به وخت وخی چې اسلام آباد تر کومه بریده په افغانستان افغانستان کې د تشدد کمولو کوشش کولای شي خو کابل ته د عمران خان سفر به خاصره تلري. پامیر ساحل تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي افغانستان ته باور ورکوي چې تر خپل وسې به هر هغه څه کوي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کم شي. نوموړي د نومبر پر 19 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې په وینا یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال د پاکستان قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ځپل شوي.
موږ باور درکو چې هر څه ممکن وي او موږ یې کولی شو. نو خپله پوره هڅه وکړو چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچ ټیټ کړو. پاکستان هغه ملک دی چې تر افغانستان وروسته د هغه هیواد په سوله کې تر ټولو زیاته لیوالتیا او ګټې لري، او لامل یې دا دی چې پخوانۍ قبایلي سیمې د ترګرۍ په جګړه کې زختې وځپل شوې. تر نیمایي زیات اوسیدونکي بې کوره شول، ژوند یې اغېزمن شو او د اربونو روپیو تاوان وشو.
عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو پر وخت د پاکستاني وزیر اعظم سفر خورا مهم پیغام لري.
تاسو راتګ په هغه حالت کې چې تاوتریخوالی په شدت کې ده یو ډېر مهم او ارزښتمند پیغام د افغانستان ټول ولس ته ده.
غنی ویل تاوتریخوالی د حل لار نه ده، بلکې د افغانستان راتلونکي د اساسي قانون په چوکاټ کې تلپاتې سولې ته پر رسیدونکې جامع سیاسي موافقه کې پرته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبري اعلان ته ویل چې افغانستان ته د یو ورځني سفر موخه د باور پیدا کول ول، او اشرف غنی ته د پوره مرستې ډاډ ورکړ. خو پښتنه داده چې پاکستان تر کوم بریده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو هڅه کولای شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اسلام آباد خپلو ګټو ته په کتو په افغانستان کې سوله غواړي.
څومره به مدد کوي، څرنګه به مدد کوي، دا خو به وخت کوي. پاکستان یو ملک دی، هغه مفادات دي، امن به غواړي، خو هغه مفادات متعدد به غواړي. نو هغه کې افغانستان څومره ورسره مني او دوی څومره مني، دا ټول سوالونه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال کابل ته ورغلی و چې د ترهګرۍ او ناامنیو پر سر د دواړو هیوادونو تعلقات خړ پړ پاتې شوي، او بیا بیا یې پر یو بل د وسلوالو پر وړاندې د موثره اقداماتو نه کولو تورونه پورې کړي دي. خو پوهان د اعجاز خان وایي په وروستیو کلونو کې داسې ښکارېدل چې پاکستان د طالبانو ملګری دی، نو د عمران خان سفر خورا زیات ارزښت لري.
پاکستان په کلي غونډه کې داسې ښکار کېږي چې یاره صرف د طالبانو ملګری دی، هغه خبره به لږ غونډه ځای شي، او لهغه افغان حکومت ته هم یو عزت ملاو شلو او دته ملاو شلو، او پاکستان ته مزید اتمې پاکستان افغانستان تعلقات علامه تجربه باندې یو خو انتخاب ورکړي.
عمران خان او اشرف غنی له یو بل سره تر ملاقات وروسته ویل چې پر اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم سلا شوي، او پر سیمه ایز کچ د سوداګرۍ ودې لپاره ګامونه پورته کول غواړي.
د پامیر ساحل رپورت مورده پام دی موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې ګڼو ځوانانو مدني فعالانو پرون په ولاریون کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملاً ثابت کړي. دوی د لاریون پر داسې مهال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو ورځني سفر کابل ته لاړ. نوموړي هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دی. نجیب الله لوخي له خوست دا رپورټ راستوري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي، او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې وویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سره له دې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری مشال رادیو ته وویل
دا ډول سیاست تاج پاغه کی طرح غری پاکی وژنی وی خلکو دی ویني بیاونی وي موږ دی مخالف یو د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون خو هیڅ کله په دې مخ سیاست تر پای نشي رسیدلی.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې له حکومت غوښتي چې د خدیخېلو او مچخېلو ترمن د مزکه لانجې پر سر جګړه ودروي او د عدالت لالارې د مسله هواره کړل شي. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډه درلودله. ولته ویل چې له تیرو 15 ورځو راهیسې دواړه قبیلې سنګرونو ته ختلي او جنګیږي. د شمالي وزیرستان انتظامي تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې دواړو قبیلو ترمنځ د اوربند او د لانجې د هوارې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او د وتمنځو جرګه یې جوړه کړې. نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په رپورټ کې.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د تیرو 15 ورځو نه په شمالي وزیرستان کې دوه قومونه د ځمکې د لانجې په سر یو بل ته مخامخ شوي دي او د یو بل په ضد درنې وسلې کاروي. د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله شاه د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه او غلطه کې موجود امنیتي ادارې دي د دې انخطي مخه ونیسي.
خدی او مچیخیل د دواړه زمونږ وزیرستانیان دي زمونږ رونه دي. د دې په مینس کې چې کومه د مسله ده تقریبا هزارو کینال ځمکه ده پہاڑی علاقہ دا زنا پکې میدانی همشته پاغي باندې د لنجره وانه دا چې په عدالت باندې دا مسله حل کچ بنیادی یو حل یې راوځي. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې پولیس کا د شمالي وزیرستان کمزوري نو د بنو نه درو غوړی آی جی نه دا مطالبه وکړي کی آرمی دا پکې ونخلی د آرمی مورچه سره لاندې چې کومه مورچه جوړې دي کومونو دا فورس فولی ورانه کی او خلک ته هغه پوره د دوی د دې چې کم متنازع زمکه دا باندې نگرانی وکړي چې سو پر عدالت فیصله نه وی راغله هغه پر دوی نگرانی وکړي.
په پېښور پریس کلب کې د صدیق داول په نوم د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل چې که زر تر زره دا لانجه هواره نشوه نو د شمالي وزیرستان ځوانان به د اسلام آباد په لور لاریون کوي.
کومونو او خلکو بار بار ریکویسټ انتظامیې ته هم کړی دی، سول انتظامیې آرمی ته هم کړی دی، پولیس ته هم کړی چې تاسو په دې کې انوالو شي او د دې امن لپاره سه لاره راوباسي. 2014 کې مونږ ته یو سیټي وواله هغې د وجې نه مونږ ټول وزیرستان ورته خالي کو راغلو. مونږ دومره اوبیډینټ یو او د حکومت چې کوم قانون دی هغه ته بیدار یو. مونږ فی الحال پریس کلب پېښور ته راغلو دلته کې کچرته حکومت سنجیدګي اختیار نه کړه نو زمونږ به مخکې پلین دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو هلته به پرلت کوو.
خو په شمالي وزیرستان کې د ضلعي انتظامیې لخوا تېره ورځ په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې د خدی او مچیخېلو ترمنځ د ډزبندۍ او د یادی لانجې د حل کولو لپاره د اوتمنځۍ قوم جرګه جوړه کړې شوې ده او ضلعي انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره دا شخړه هواره کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د نن نه بعد ودونو په تالارونو کې دننه پر غونډو بندیز وي. د کورونا وایرس وبا مخنیوي حکومتي ادارې ویلي د ودونو پر مهال به تر 300 زیات خلک نه غونډیږي او د تالار پر ځای به له ودانۍ بهر په واده او نورو غونډو کې ګډون کوي. خو د ودونو د تالارونو مالکان وایي د حکومت له دې فیصلې څخه به دوی د لا زیاتو مالي ستونزو سره مخ شي. سراج ظهیر نور رپورټ کې نور حالک.
اسلام آباد کې د کورونا د سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشنل سینټر جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د کورونا وبا د دویمې چپې د مخنیوي په موخه یې فیصله کړې چې د نومبر د 6 نیټې نه په ټول پاکستان کې د ودونو په حالونو کې د نن په ودونو او نورو غونډو بندیز وي او یوازې 300 کسانو ته به د راغونډېدو اجازه وي، خو هغه هم بهر په ډاګه چې د رنګ د کورونا خورېدو خطرې راکمې کړې شي. د دې خبرې یادونه وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 هم کړې وه. ویلي وو باید چې اولس د حکومت ملګرتیا وکړي او په احتیاطي لارښودنو عمل کوي، ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼو ځایونو نه ډډه کوي. ای وای مونږ فیصله کړ چې بهر ودونه وی، ځکه چې تاسو په کمره کې یې او زیات خلک وی نو هلته زیاته کرونا خوریږي، او څومره چې مونږ ټیسټونه کړي زیاتره پکې د شادیالونو راغلي، او څومره چې غونډې کیږي 300 کسانو نه به پکې زیات نه وی، او ټول خلک به ماسکونه کاروي او سماجی فاصله به ساتي. مشال ریډیو سره خبرو کې د نومبر 15 د مردان د الیټ شادی حال مالک محمد امین اویل وی د حکومت په ورکړل شوو لارښودنو عمل کوي، خو بیا پی هم بندیزونه لګوي چې لکه بل به دوی د مالی ستونزو سره مخامخ شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د طب د چارو کارپو ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل، نو هغه وی
دا خبره تر دې حده پورې بالکل ٹھیک ده چې د گورنمنٹ کمی شو فیس دی کاغه وزیر اعظم سے خبر کی یا د گورنمنٹ کم آفیشل سی دی د دې لپاره کم ګامونه پورته کړی دی یا کم سپیس جوړ کړی دی، نو کې کینن کا په دې عمل اونکړلې شو دا بیماری به نور هم زیاتې کو. د چیرې حکومت دغه سپیس کې د خپل نظر انداز کوي او په دې سپیس باندې عمل نکېږي، نو زما په خیال د عام کمیونټی کس لپاره دغه سپیس فالو کول ګران به وي. تاسو لاړ شئ د ګورنمنٹ آفیس ته، لاړ شئ سیکریٹریٹ ته، لاړ شئ ڈسٹرکٹ کورٹ ته، لاړ شئ
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه د نومبر د 19 نیټې پورې په پاکستان کې ټول 3,15,920 خلک په کرونا اخته شوي، 2,238 مړه شوي او 3,26,740 بیرته رغېدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سیکریټریټ کې د پرمختیایي پروژو په څنګه کې کارکونکي وای په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو تر ګډېدو وروسته تر 5000 زیات کسان له دندو بې برخې شوي دي. دوی پرون مشال لاډیو ته ویل چې د دې لامل دا دی چې اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د فاټا سیکریټریټ پر ځای پرمختیایي پروژې عملي کوي. هغوی غوښتنه کوله چې حکومت دې ملازمات دایمي کړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو یو استازی وای د دې کارکونکو د ددم پاړی اعلی وزیر ته لیک استول دي. شفیق شیر افریدی ډاډ ورکوي چې دا ډول د ټول کسان با پر حکومتي څوکیو په کار ګمارل کیږي. فرهاد شینواری له خیبر رپورټ راستول.
فاټا سیکریټریټ لاندې یو شمېر ولسی محکمو په پروژو کې کار کوونکي کسان وای چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره ځنی پروژې وتړل شوې او کار کوونکي نوکریو څخه فارغ کړل شول. دوی وای په سختو حالاتو کې په دې پروژو کې په قبایلي ضلعو کې کار کړی او باید نوکری ختمی نشي او مستقل حیثیت ورکړل شي. ډاکټر طارق محسود د فاټا سیکریټریټ په لایو سټاک محکمې یو پروژه کې کار کوي او مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې پروجیکټ دی داسې امپلایز دي چې هغوی جی 15 سال سرویس وشو اوسه پورې موږ ریګولر شوي نه یو، نو اوسه پورې په دې باندې کار خو شروع دی، خو اوسه پورې دوی پرمننت ډیسیژن نه دی اغوستی. او که دا چرته دا فاټا امپلایز ریګولر نه شو نو دا به د فاټا دپاره یو ډېره زیاته د افسوس خبره. زمونږ د لایف سټاک ډیپارټمنټ دې ټیم 650 امپلایز دي، دې کې د بی پی ایس 1 نه والا بی پی ایس 18 پورې کسان دي. کایندلی زر تر زره دا کسان چې ریګولر شي.
د فاټا انتظام با فاټا سیکریټریټ سره وو. هلته د قبایلي ضلعو لپاره د صحت، تعلیم، لایف سټاک، سین ڈبلیو، اریګیشن، زراعت، ځنګلاتو او داسې یو شمېر محکمو خپلې خپلې څانګې وي او په دې کې به سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته پرمختیایي پروژې روانې وي چې په زرګونه کسان پکې برتې کړل شوي وو. یوې اندازې مطابق په دې پروژو کې پاسا 15,000 کسانو کار کاوه. د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وای موږ د پخوانی فاټا د پروژو ملازمینو د مستقل کولو خبره وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړې ده.
دا کسان دا به ان شاء الله مونږ پرمننت کوو د سمریسیم لا الریډی تللی ده ما بالکل بکداز د 5500 نو وخت ل 6000 امپلایرز دي زه تاسو ته وایم دا یقین ده نه در کوم چې څومره د ډیپارټمنټ کې واغه پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله ټول به پرمننت کېږي به خیر سره
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه قبایلی ایجنسی سلې شوې او د صوبې برخه وګرځېدې نو انتظامی اختیارات هم صوبایي محکمو ته وسپارل شول او چارواکي وایي فاټا سیکټریټ هم په مرحله واره توګه ختموي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اور دن کو دا سٹوڈیو دا گڑائستان خی چی پی خور کی پینزنی میں بجی شوی گلیاز در تا دا خبرنو لنڈیز در آورا
پیښور های کورټ د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکو مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ل کازیان ولا جان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګګي پرون خپل لنډه فیصله واوروله خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگ نه وخت مشال لودی ویل د عمران د سزا بدلولو پریکړه پر ضد پاکستان سپریم کورټ ترزی دا 2013 کال په اپریل کې پارادل کسانو مشال خان د مذهب سپکاوی په تور وژلې وو پولیس وروسته ویل چې پر نوموړي لګیدلې تور ناسب وو دا پیښور خار انتظامی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم ته د ټاکل شوي جلسې اجازه ورکولو انکار کړی دی ټاکل شوی چې پی ڈی ایم د نومبر پر 28 په پیښور خار کې د حکومت ضد جلسه کوي دا پیښور خار مرسل کمشنر له دفتره د نومبر پر 16 مخبور شوی بانک ویل شوی چې په خار کې د کورونا وایرس پر مخ زیاتېدونکو قضیو ته په کتو سره د جلسې اجازه نشي ورکولی په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو څلورشتو غونټو کې شپږ دیش نور کسان مړ شوي دي د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,18,000 اوړېدلې خو له دې ناروغۍ 3,20,000 زیات کسان رغېدلي هم دي د لاهور یو عدالت د جماعت دابا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون په خپله فیصله کې پر سعید د 1,10,000 روپو جرمانه هم لګولې خو د نوموړي وکیل عمران ګل بیګا راټرس اجانس تبیل د سعید پر ضد عدالتي کاروایی د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې د فشار په نتیجه کې کیږي د تحریک لبه پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیگا د لاهور په هسپتال کې و مړدې ډلې یو وین حمزه ویری چې رضوی پرون د طبي او د سالنډۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته رسول شوی و په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه څه معلومات شته د آذربایجان سرتیری د ناګورنو کاراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتې د لاغرو سوزا چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د پوهانو یوې ډلې د کووید 19 ناروغانو ته د وایرس د دوا رمډیسیویر نه ورکول سپارښتنه کړې او وایي چې دا دارو د خلکو د ژغورلو یا د هغوی د رغېدو وخت پر کمولو هیڅ مهم اغېز نه لري
ګل ایاز نامو د خبرنو لنډیز اورید ګل ایاز برستو یو ور بیا راځي د خبرونې د ختمېدو وړاندې و تاسو ته تازه لن خبرونه بیا هم وړاندې کوي خو ست تاسو ریپورتونه لرو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په غیواد کې د استرالیاوي سرتیرو له لوري د زنو افغانانو د وژنې د تورونو تعقیب غوښتنه کړې د کمیشن ویان زبی الله فرهنګ پرون مسخوتن مشال لډیو ته ویل په دې لړ کې به خپل شواهد له استرالیا حکومت سره شریک کړي نوموړي دا خبره ترغی ورسته کړې چې د استرالیا پوز پرون په خپل رپورت کې ویل کافی شواهد شته چې سرتیرو په افغانستان کې نه دیش سندانیان ولسی وګړي او کاروانګر وشلي ملالی بشیر تفصیل لري
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې ویلې دي چې دغه کمیسیون به د بشری حقوقو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافی شواهد شته چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان ملکیان او کروندګر وژلي دي په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دې راپور په خبرګون کې پرون ماښام ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي د بل اخوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اروزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې سي.
استرالیا او مشرانو جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي، زموږ غور دې وکړي، زموږ ناره دې واوري، زموږ ور ولې ووژل سو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو هغه ګناه دې موږ ته په ثبوت ورسېږي، زموږ ور چې وو بې ګناه وو، خو موږ ته خپله معلومیږي چې بې ګناه دی. نو کوم دی چې دغه کوي زموږ سره همکاري کوي، دی چې دغه خلک دغه مجرمین ونیول سي، دغو ته دې سزا ورکول سي.
عبداللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
د رسنیو ازادۍ او د خبريالانو د امنیت یو نړیواله اداره وایي د کورونا وایرس جهانی وبا پر مهال 422 خبريالان له کووېډ 19 ناروغي مړ شوی. د پریس امبلم کمپین یا پیک په نوم جنیوا میشته اداره وایي کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې وژلي. د ادارې په وینا هند او بنګلادیش هغه هیوادونه دي چې په کې په وروستیو کې د وبا له وجې د خبریالانو مړینه زیاته شوې. د جهاني وبا د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خبریالانو مالي ستونزې هم زیاتې کړي. عبدالحی کاکړ دا موضوع څېړلې.
جنیوا میشت پریس امبلم کمپین د سش کال پیل راځي هر ورځ د هغو خبریالانو شمیر راغونډوي چې د کورونا وایرس له کبله مري. د ادارې پر وپاڼه د وژل سوو زیاتره خبریالانو عکسونه او پیژندګلو ورکړل سوي دي. پیک د مې تر 15 نیټو پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د وژل سوو خبریالانو شمیر 48 شولې وو، خو د نومبر تر 19 نیټو پورې دا شمیر 422 ته ورسید. د دې خبریالانو تړاو له 45 هیوادونو سره شول سوی دی. د ادارې مشر بلیا سلمپن د تحقیقاتي رپورټینګ د ودی یوې غیر حکومتي ادارې ګلوبل انویسټیګیټیو جرنالیزم نتورک ته ویلي چې له وایرسه د وژل سوو خبریالانو شمیر شاید تر دې هم زیات وي، ځکه دا 422 هغه کسان دي چې په سرکاري توګه د کورونا له کبله د مرګ تصدیق سوی دی. د پیک په وینا تر ټولو زیات خبریالان په لاتینی امریکا کې مړه سوي چې 215 دي. په نړۍ کې د کورونا وبا پیښې لا هم مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د نومبر پر 19 نیټه په نړۍ کې د وایرس ځپلو شمیر تر 45 میلیونه زیات سوی دی چې پکې تر ټولو زیات په امریکا کې دی. که څه هم د پیک په ریپورت کې د پاکستان ذکر نه دی سوی، خو د دې هیواد د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی وای چې له 15 تر 40 پورې خبریالان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست مرکزی جنرال سیکرټری ناصر زیدی د نومبر پر 19 نیټه مشالې دی ټول چې یو طرف ته کورونا وبا خبریالان وژلي او ناروغ کړي، نو بل طرف ته ځینې بیا بیروزګار کړي هم دي.
مجھے ایسے کئی واقعات پتا ہیں کہ جن دوستوں کو سٹے ایٹ ہوم
ماتا داس سو پیش معلوم دی چی زمج کوم ملګرو تا چی لکوره د کار کولو اجازه ورکړل سوی وا هغه ته ورسته بیا خپل ادارو په نوکریو لساتلو انکار وکړي. له خبريالانو سره د غیر انساني چلند اظهار ان د وبا په حالاتو کې هم سوی دی. لدی قبل ہم دیر کسان بے روزگار سے ملے
کافی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار جو ہیں وہ ہوئے.
د پیک مچر بلیا سلمپن گلوبل انویسٹیگیٹیو جرنلزم نیٹورک ته ویلي چې له کرونا او بازخه د خبرالانو د وژل کېدو پیشي په دې تیرو څو میاشتو کې په هند او بنگلاديش کې زیاتې شوې دي. د جان هاپکنز پونتون په وینا هند د نړۍ دوم هیواد دی چې وبا زیات ځپلې دي چې په کې د نومبر پر 19 نیټه د وایرس د پولیس شمیر نږدې 9 میلیونه وو. پیک وای تر اوسه پورې په هند کې درې څلوېشت خبریالان له وایرس مړه شوي دي. په نوې ډیلی کې د یونایټیډ نیوز آف انډیا خبریال سیچن بودھیالیا د نومبر پر 19 مشال ایډی ټول چې د وبا د پیل په ورځو کې رسنیزو ادارو خپلو خبریالانو ته له کرونا د خوندیتوب سامان ورکړی وو خو اوس د ده په وینا د هغوی روغتیا ته د پخوا په شان پام نه کیږي. د هند حکومت د وبا د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې ټول بند اعلان کړی وو چې دې ګام د هیواد اقتصاد اغیزمن کړی دی. سیچن وایي چې د اقتصادي هلو ځلو د کمیدو له کبله د میډیا وړې وړې ادارې له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
افیشل فیګر دینا تو سمبھو نه دی لیکن
رسمی شمیری ورکول ممکن نه دی خو اندازه دا ده چې زر یا 1200 خبرلان به خی بی روزگار شوی. خو نور خبرلان هم اندیښمن دي ځکه چې د کورونا وبال وجه پر اقتصادي حلو زلو اغیز شوی دی چې ورسره رسنۍ وو چې د اشتهارونو له لارې کمی پیسې ګټلې هغه هم کم شوی. نو هغه خبرلان چې له نوکری و لرې کړل شوی نه دي د هغو بیا تنخواګانې کم شوی.
پریس ایمبلم کمپین بنگلہ دیش هم د جنوبی ایشیا په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې په دې وروستیو کې کرونا وایرس له وجې د وژل شو خبریالانو شمیر زیات شوی دی. جان هاپکنز په پوهنتون د نومبر پر 19 نیټه په بنگلہ دیش کې د کرونا ناروغانو شمیر تر 400,000 زیات یاد کړی. پیکوای په دې هیواد کې تر اوسه پورې له کرونا څخه 15 خبریالان مړه شوي دي. د بنگلہ دیش د چینل 24 خبریال مرشد حسیب حسن د نومبر پر 19 نیټه مشال ایډیو ټول چې رسنیزو ادارو دوی ته له وایرسه د ځان ژغورلو لپاره اړین سامان نه دی ورکړی.
Importantly, in Dhaka or in Bangladesh, say for example National Press Club.
مهمه خبره ده چې په ډاکا یا په بنگلاديش کې د خبريالانو سازمانونه ټولنې او چارواکي د خبريالانو لپاره له کورونا وبا د ځان خوندي کولو په اړه هیڅ لاسوود نه لري. البته د خبريالانو ملي سازمان د مالی مرستو د منډولو په تکل کې دی.
د رسنیو د ازادي او د خبريالانو د امنیت ادارې پک مشر بلیاس لمپن وېره شولې چې شایي د روان کال تر پای پوری له کرونا وبا څخه نور خبريالان هم مړ سي. البته نوموړي ویلي چې د اروپا په شان هیوادونو کې خبريالانو له وایرس د خوندیتوب لارې چارې زده کړې دي. دوی اوس ماسک تړي، له نورو سره فاصله ساتي او له خلکو سره لیدنې او سفرونه هم کم کړي چې له کبله د لمپن په وینا د هیوادونو کې له کرونا څخه د خبريالانو مړینه کمه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
کرونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین په ووهان ښار کې خلک ناروغ کړل او د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر خوشا هرې برخې ورسېد. رویټرز خبري اژانس لیکي چې کووېډ 19 ناروغۍ تر اوسه په نړۍ کې 1.5 لک کسان وژلې دي. اوس د جهاني وبا کنټرول لپاره په ځینو هیوادونو کې د واکسینو جوړولو چارې چټکې شوې دي او ښایي ژر داسې واکسین بازار ته ورسي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استعمال منظوري ورکړې وي. د واکسینو آزموینې څنګه کیږي، تر اوسه کوم واکسین اغیزناک ثابت شوی دی او تر کوم وخته پورې به تر خلکو رسیږي؟ او دا نورې پوښتنې رویټرز اژانس په خپله یوه لیکنه کې ځواب کړې چې بشیر ګواخې تاسو ته په پښتو کې وړاندې کوي.
تر ګڼو تجربو او ازموینو وروسته د امریکي دوا جوړونکي کمپنۍ فایزر او د جرمني بایونټیک د نومبر په 14 ویل چې د دوی جوړ کړي د کورونا وایرس ضد واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې دا تر اوسه د راغلو کورونا ضد واکسینو د اغیزمنتیا تر ټولو لویه کچه ده. دغه دوا جوړونکو د خپلو واکسینو د چوکاټ او د ازموینو تفصیل په خبرولو سره د امریکای له حکومت په بیړنۍ توګه د استعمال اجازه غوښتې ده. د نومبر په 14 یوې بلې امریکایي کمپنۍ ماډرنا هم د خپل ویکسینو د پایلو په اړه ویلي وو چې د دوی هغه 94.5% اغیزمن تمام شوی دی. د دې ترڅنګ د روسانو سپوتنیک وی کمپنۍ ویلي چې د دوی ویکسینو تر ازموینو لاندې خلکو کې تر 92% پورې ښه اغیز شوی دی. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د درملو جوړولو کمپنۍ واکسین رضاکارو خلکو ته لګوي، بیا ورته صبر کوي او ګوري چې دوی په کورونا وایرس اخته کیږي او کنه. که څوک پې اخته شي نو دا کمپنۍ اندازه معلوموي چې کورونا وایرس په واکسین شوي تن کې څومره زورور دی. په دې توګه د ویکسینو د اغیز فیصدي معلومیږي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې فایزر د خپلو ازموینو لپاره 43,000 کسان درلودل. د روغتیا نړیوالې ادارې د اصولو تر مخه د یو وایرس پر ضد د ویکسینو د ښه اغیز لپاره ضرور ده چې د ازموینو 90% پایلې ګټورې ثابت شي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه امریکا هغه واکسینو ته اجازه ورکوي چې د ازموینو نتیجې 50% اغیزمنوي، خو یو شرط پکې دا دی چې د کورونا وایرس ډیرو ځپلو مریضانو کې باید ازموینې شوي وي. اروپایي ټولنې ویلي چې دوی به د اوس لپاره د لږ اغیز والا واکسین هم قبول کړي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې چین د کورونا وایرس د اغیز کمولو لپاره لا وار د مخه په جولای میاشت کې په بیړنۍ توګه روغتیا پالو ته خپل جوړ کړي واکسین کړي دي، خو دا واکسین هغه مهال لا له بشپړو ازموینو نه و تیر شوي، نو ګټې یې واضح نه دي. روس هم خپل جوړ کړي واکسین لږ تر لږه 100,000 کسانو ته کړي دي، خو د روغتیا نړیوالې ادارې لا هم هیڅ کوم واکسین ته په عام ډول د کارولو اجازه نه ده ورکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې ښایي د فایزر واکسینو ته تر ټولو ډیر ژر د دې کار اجازت ورکړل شي. په دې توګه ممکنه ده چې همدا کال خلک د کورونا وایرس ضد واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي.
شیرګواخ رپورټ موریده. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر استادانو زده کوونکو له حکومت غوښتي چې نصاب ورکم کړي. دوی پرون د مشال لړیو ته ویل چې د کورونا وایرس نړیوالې وبا مخنیوي لپاره د سګانی ټولبان له وجې کتابونه نه دي ختم شوي او امتحان لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. د پاکستان حکومت د مارچ څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې سکولونه او نورې تعلیمي ادارې تړلې وي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پر دې موضوع سلا مشوره کوي خو لا یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له پېښور شبیر جان رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې زده کوونکي وایي چې وړاندې نه روان تعلیمي کال کې شپږ میاشتې سکولونه بند وو او اوس هم یو ورځ سکول ته ځي او بل ورځ نه ځي او امتحانونو ته وخت ډیر کم دی، ځکه څه سکولونو کې د دسمبر او پسه کې په مارچ میاشت کې سالانه امتحانونه کیږي او دوی ته لا سبق یا کورس ډیر پاتې دی، نو دوی یې په دومره لږه موده کې نشي راغونډولې. د اووم جماعت زده کوونکی سایما وایي چې ډیر کار او کم وخت له وجې د ذهني فشار ښکار دی.
تقریبا 30% زمون کورس شوی دی، سر اور میټ کې ډیر زیات مطلب سکیپ کیږي، نو بیا خو موږ ډیر زیات ګراني په کار دي چې موږ د چټیانې رانه کې مطلب زمون سکول کې بالکل ایس او پی کمپلیټلی فالو کیږي. نو سر زمون خو همدا وایو چې زمون کورس کمپلیټ شي ډیر زیات سر موږ ډیر زیات ډیپرس یو دی. د لاسه سر یو خو دا رې چې ٹیچرز موږ ته پورا کار کوي، مطلب شاغي سونه ټف ټایم ځان لا ورکولي شاغي کوي، موږ ته پورا هارډ ورکینګ کوي، خو موږ خپل ډیپرس یو چې دونه الگ ټایم کې یو موږ لیکچر گین کو اور سر هغه نه علاوه موږ خپل ریویژن هم کول غواړي. دا سټوډنټس ته بیا ډیر زیاته ګراني.
استاذه مسنازیا وای چې یو خو وړاندې نه شپږو میاشتو چټیانو د ماشومانو ذهنونه شړ کړي دي، نو که لږ سبق ورته هم وخایي نو ډېر په ګرانه یادوي.
کورس کوشش موږ کوو چې موږ ماشوم ته کور کړو، خو په یو منت کې چې کوم دی نو زمونږ تقریبا 30% موږ ماشوم ته کور کړو. په هغه کې وجه دا و چې ماشوم کله د چټیانو نه بعد راغی نو هغه تقریبا دغه حالات داسې و چې هغه په دې ټریک راوستل لږ مشکل و، ټایم یې ډېر اغشته. نو په دې وجه باندې موږ د یو منت کې چې کوم دی ماشوم ته 30% کار چې کوم دی او هو دو په هغه کې چې کوم دی اوس بیا حکومت د چټیانو په باره کې وینو دا د ماشوم لپاره ډیر لوی نقصان دی. او بل خبره دا چې کورس لا د نیمه نه زیات پاتې، مطلب 50% نه زیات پاتې دی، کچھ فرص کې چټیانې شوي دا د ماشوم لپاره هم نقصان دی او مطلب د ټول ماحول لپاره.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه نه پښتنه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې سلا مشورې پر روان دي، خو تر دې دمه لا هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا کورس یا سلیبس را کم کړو او کنا، نو ځکه هیڅ ختمی فیصله لا نه ده شوی.
سلیبس معنی لا مونږ هیڅ خبرې ته نه رسیدلې، نو مونږ ځکه معنی مونږ لا څه نه دي ډیسایډ کړي. خواهشات او مشورې او رائے بلا شی راغلي دي، But at this point of time, mung pati manis discussion niya. So that's the so conclusion to niyo rasidali. So we are not doing anything at the moment.
Da pamolla che patol mulki da corona de machapa pateza sararawana da aw da Pakistan wazir azam Imran Khan so razwan de khpal wena ke wailu chiratlun ke hafta ke ba patol mulki da skuluno da bandawlo ya na bandawlo prekla da subo sara pa sala mashwara kawil shi tol talimi daro ke da corona testun rawan di jaj badwi akhli kachare pa taw lagi da che skuluno ke da corona virus ta khore do wi rashta de nabiya ba da yakhne chutiyani che pa amumi to ga tar پینزلس روزی وی تر دو میاشتو غزول شی ا د گرمی چټیانه چدری میاشتی وی یو میاشت به راکه میکړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
وسم ورزو سوات په منګور کې د سوشل ویلفیر ادارې لخوا په ضلع سوات کې د میرمنو د حقونو ساتنې لپاره ځایي ښځو ته د ورځنۍ ورکشاپ شوی چې پکې ویل شوي اوس د سیمې ښځې د هر قسمه قانوني مرستې لپاره ټاکلې شوې کمیټې ته وتلی شي او خپل حق ترلاسه کولی شي. زمونږ همکار نیاز احمد خان دغه ورکشاپ ته ورغلی او د ځینو میرمنو سره یې خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته راستولی دی.
سوات بنګوره کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د ورځنۍ تربیتي ورکشاپ کې د سیمې بیلابیلو شعبو ښځو برخه واغسته چې پکې د محکمه تعلیم دارالامان او د خیر ښېګڼې ټولنو نمایندګان شامل وي. روزنه کې برخه اغستونکي د ضلع سوات تعلیم محکمې یو مشره رقیه بیبي وایي چې دوی ته په دوه ورځو کې د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
په دې کې ماته ډېر معلومات حاصل شو چې د ښځو لپاره هم داسې حقوق شته یا د وراثت لپاره چې هغوی کیس هغه دې څنګه خبره وکړه چې کریمینل ته هم تللی شي. دا خو موږ ته پته نه وه په کلونو کلونو باندې چلیږي. نو د قانون په باره کې د ښځو کوم حقوق دي د هغې کې موږ ته پته ولګېده چې لکه د دې لپاره کم قانون دی او دا مخکې مونږ ترانسفر کولی شو ځکه چې زموږ واسطه خو د فیمیل سره راځي په سکولونو کې راځي ټیچرانو سره راځي. نو هلته هم زمونږ میټینګونه کېږي. نو کله چا داسې څه مسله یا ہراسمنٹ کی گیا دا کوئی حق ہوئی تو نور کر کے گیا سر ظلم زیادہ کی گی کمیٹی چ کم جوڑ کڑے دا ددی سر دا بھی اگا رابطہ کو
روزانہ اور کون کی سمرین حکیم چے پا ضلعی عدالتوں کی دا وکیل پہ حیث کار کوی مشال ریڈیو تا اویل چے اڑان دے بعد دسیمی متاثر خزو دا قانون بستے ڈیرے کبھی اغستے اس پسوات کے تر پنزلس پورے خزینہ وکیلان کار کوی اور دوی متاثر خزو تا دا قانون دا لور انصاف اور کولو کے مرستے ور کوی.
ہر قسم مسئلہ زنانت راضی کا اغه دا غی کورنۍ مسلې کا غی دا عدالت سره تړلې تعلقي کا اغه دا شریعت کې دا اغه دا جیدات د حصے د پاره ای ک نور د سی مسلې چې دا اغه دا جیل سره تعلقي هر قسم قانون د زنانه د پاره شته دي. زنانه خرات لې شي دا اغه دا پاره فیملی عدالت جدا دي چې پاغي کې خرا دا اغه دا پاره فیملی فیمیل لوئر ناشته او اغه دا خپل مسله چې کم چې د خځې او خاوند درمنځي هم هغه هم راوړې شي عدالت ته.
تربیت جوړون کې د خزو د حقونو ټولنې اویکنینګ نماینده شمشیر علی خان چې د بشري حقونو او په خصوصي توګه د خزو سره په چاپیریال کې د پرخ پاړې وینا هم وکړه وایي چې سواد کې د خزو یو شمیر مسلې دي چې ورته پاملرنه پکار ده.
سواد کې خودل ته زنانو ته ډېر غټي مسلې دي لکه غوته دا پته نشته چې را په دمه د پلر په جیدات کې زما حق ته زبدا حق څنګه حاصلوم. هغه ته دې پته نشته هغه ته دې پته نشته چې زما مہر دی زب خپل مہر څنګه حاصلوم د دې ورته پته نشته. بلدا چې کم کم ځای کې د ته هر مخه ترازی او ہراسمنٹ اگینسٹ کم قانون موجود دی یا کمی داری دوتا فیسیلیٹیشن یا ہیلپ پرووائڈ کولے شی زمنگ زنانو ته داغه پتہ نشتا.
پسوات کې د شرکت گانو می د خزو د حقونو ټولنې مشره نیلم رحیم وای چې دوی د تربیت بنیادی مقصد داو چې عام ولس کې د خزو او بشری حقونو پاړه پوها راشي.
دا ٹریننگ د دې د پاره هم کوم چې حکومتي چارواکي دي او کم چې د سیول سوسایټی خلک دي چاغه یو زی شي او یو زی اواز پورته کې د دې زنانو د پاړه او کم زی چې سګیب دي هغه هایلایت کو او د دې د مخنیوي د پارمون کوشش وکړو.
ورکشاپ کې ویل شو چې راتلونکي وخت کې بعد د خزو د حقونو په اړه د پوهې راوستو سره سره د سیمې متاثر خزو ته قانوني او اخلاقي مرستې هم ورکول شي او د متاثر خزو د مرستې لپاره سوشل ویلفیر سیدو شریف کې باقاعده یو جدا دفتر پرانستو فیصله هم وکړه شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له سواتمو د میرمنو د قانوني حقونو په اړه رپورت اوریده. بیا هم د میرمنو په اړه یو رپورت لرو. په کابل کې د فلمونو سلور ورځنی فستیوال پای ته ورسید. د هرات د میرمنو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیستې. دغه فستیوال ته له 122 هیوادونو څخه څه باندې 3000 فلمونه استول شوي، چې له دې ډلې 3 فلمونه د نندارې پړاو ته وړاندې شول. دغه فستیوال ته ناجیه ساپه تللې وه او راپور لري.
پلازمینه کابل دارلمان ماڼۍ له جګړو او ناامنیو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغو جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونو ته ورکول کیږي. د هرات د ښځو د فلمونو نړیوال فستیوال له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې جوړ شوی و چې په کې کورني او بهرني فلمي لوبغاړو په کې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و، چې له دې ډلې 3000 فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د هرات د ښځو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسې لخوا په لاره اچول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې له لارې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او نابرابریو منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
قسم د دې فستیوال د جوړول لپاره غنی امنیتی ننګونی موجود وي، او مونږ فکر کاوه چې د فلمونو فستیوال به سږ کال تر سره نشي، خو بیا هم مونږ پریکړه وکړه چې فستیوال تر سره کړو. په روانو شرایطو کې د فلم جوړونکو په ځنګړي ډول د خزل لوري دا ډول اقدام کولای شي او لوړ غږ اوسي.
د هرات د خزو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې له افغانستانه د صحرا کریمی د لوري جوړ شوی فلم مریم هوا وایشه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیسته. صحرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړیدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی، او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلم یې جایزه اخیستې، د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه که بدون
از افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته له اسلحه جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو، یعنی قمار وو، ځکه موږ له خپل هر څه تیریږو.
د سګنی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې نندارې ته ایښودل شوې دي. د هرات د ښځو د فلمونو د نړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د ښځو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. د ګل ایاز نه د نن ورځې وروستي مهم خبر نه وو.
پېښور هایکورت د مردان د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې د ککړ کس د مرګ سزا په عمر قید اړولې ده. د قاضیان ولا جان خټک او سید عتیق شیخ جوړی جرګه ګي پرون خپل لنډه فیصله واوروله، خو د مشال خان پلار محمد اقبال بیگ نه وخت مشال لري کوي د عمران د سزا بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان سپریم کورټ تزي. د 2018 کال په اپریل کې فاریدلو کسانو درویش کلن مشال خان د مذهب سپکاوي په تور وژلو. پولیسو وروستو ویل چې پر نوموړي لګېدلی تور ناسم و. تا پیښور اخار انتظامی د اپوزیشن ګوندونو ته د پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم ته د ټاکل شوې جلسې اجازت ورکولو څخه انکار کړی. ټاکل شوې چې د پی ڈی ایم د نومبر په 2 په پیښور ښار کې د حکومت ضد جلسه وکړي. د پیښور ښار مرستیال کمشنر له دفتره نن په خبر شوې باندې ویل شوي چې په ښار کې د کورونا وایرس پر مخ زیاتېدونکو فضیلتو په کتو سره د جلسې اجازت نشي ورکولی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو 24 ګنټو کې شپږ دېرش نور کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,78,000 اوړېدلې، خو له دې ناروغۍ 3,28,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. د لاهور یو عدالت د جماعت دعوا مشر حافظ محمد سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. ترهګرۍ ضد عدالت په روپه خپل فیصله کې پر سعید یو لک زر روپو جرمانه هم لګولې. خو د نوموړي وکیل وایي چې دا فیصله د نړیوالې ادارې د فشار په نتیجه کې کړې. د تحریری کې لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی بیګا د لاهور په یو هسپتال کې ومړ. د دې ډلې وین حمزه ویلي رضوی پرون د طبي او د سالنۍ تر تکلیف وروسته روغتون ته ورسول ول شو. په سمدستي ډول د نوموړي د مړینې په اړه نور معلومات نشته. او د آذربایجان سرتیري د ناګورنو کراباخ سره نږدې یوې ولسوالۍ ته ننوتي. دا له غیر سوده چې د روسیې په ملاتړ د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې موافقه وشوه او د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده.
لیاز درته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. همدې سره دا خبرې ګړی او د نن لپاره د مشال رډیو نه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر د خبرونو ویان ګل ایاز تخنیکي همکارې نادرې او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. که په همدې سپو پاتې شوې د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې به واورئ. موږ به سبا سهار په 9 بجو بیا ستاسو سلام کوو. تر هغې دا به خدای پامان.